السلام علیکم لاس پچیشوی احمد شی بریم داز جړو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پانا د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشن بی د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کړل شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدراعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سنگ د مړینې له امله ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدراعظم و. د هند اوسنی صدراعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د اکسپانې په یو پیغام کې لیکلي چې ان خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2010 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم باشانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدیځ سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلواکیا صدراعظم رابرټ فیسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چېرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کوربنه وي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را پدې خو چې روسي پر اوکران غیر موجب برید پیل کړي، فیسو د اروپا له ګوتو پښمیرو مشانو څخه دی چې له پوتین سره خپل دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیز ګڼ مشان د سلواکیا پر صدراعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 313 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاء محمد غزنفر دوې وکټې او نوید ستران او ظاهر خان یوه یوه وکټه اخیستې ده. دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 13 پیل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د آزادۍ ځپل په شدت سره روان و. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بی پولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2040 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 14 پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2040 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیرو مخ چې مونږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې په 2040 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویرو خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2040 میلادي کال کې رسنیو ته او تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 384 پیښې مستند کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2040 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 215 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو درستنایو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2040 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2040 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دی ویلي، خو په خواهی ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمانداني د 2040 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یو د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبريالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لتاک څخه مانې کړې. د یو نوي راپور له مخې چې د اکپس ادارې خپور کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 16 داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو او مدني فعال وژما سایل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا زادی راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر براندی ده پهانتونونو دروازی و تڑیلی چی زمو روحی وزیت ورسره دیر خراب سو. خلدی ورسته زد انگلیسی زبید زدکلی لپاره کورس تطلم. یو چمی وزیت ورسره خصوه او. خو پرون مکتبا ویل سول چی تر دو هم امر پوری نور کورس بند دی. تاسو نور مرازی. زما پا گدون طول انجونو زدل دا دزدکل پا برخا که زمو کورسته هیله و. او دا هم زمو پر براندی و تڑل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې د اثر دا چې دې مایسه کې د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې چې کله چې دې کارونه کې دې احتیاج دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل په ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنه نیمه برخه چې هغه خوې نه دي فلج کړی شي نو تبې دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساته دا تاوان دی. سیاسي اغیز موږ تاسو وینو خو دې خوې په مخ باندې دې خوې او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم لکه تاسو چې وردل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دي. استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکې اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو درنه ملمناته دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بے تعلیم شده د خپل حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بے تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي، نه پوه پاتې سي، اونۍ شي کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنی چې دا چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما لکه ما ورځ نه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخې ته راوړي او دا بندیزونه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري، دا هم اسلام سره پټا کار کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره پټا کار کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ، تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره
ولوی ضربه ده؟ دغه ځتا مننه مېرمن په شیف تاسو ته هسته تخنیکی همکاران ته د قدمونو مېرمنې ته او د رادیو ډیرو معزز او د ټونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. یقینا چې د درې کالونو زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسی وضعیت اقتصادی وضعیت پولنی اجتماعی پولنی که یو منفی هستر چی روان ده بار بار تو دو مسئله بانده خبری شوی هاو بار بار موده ده بدیر و سخت و تک و غندلی ده خبر نو هو سیم بندو چه ده به هیچ حصولو که نه په اسلامی حصولو که نه په غیر اسلامی حصولو که ده دسی او چی روان ده تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هیوادونو ته متوجه شئ. هیڅ داسې هیواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې مېلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار مې خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو مټولنه چې تاسو ته تعلیم تربیه نه د سواد په حق باندې بحث کوي، واضح خبره ده چې هغه یو مور د پراتلونکي کې او هوس یو مور د جدي مورانی دی لون نو دا هغه څه چې پراتلونکي کې د نجونې د افغانستان هغه حساسیت بنیادی تداب جوړي. تاسو چې یو مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده او په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسې رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسې رول لري، د کور په سلو سپات څومره حساسې رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گزاره ده دغه سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل حسرات لري. اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیدلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر تزره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو کړي په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ تاسو که هر هغه پرمختګ وینئ هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نر ښځې تلاش کړلی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسېږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري اما هېڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه ولګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي د افغانستان د قدرت د افغانستان د آبادۍ نه د افغانستان د سوکالۍ نه د افغانستان دښمنان حراس لري ډار لري وهم لري دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کړل د قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړل افغانان یې د ژبې په نامه د پښتو د پښتو د تاجکو د پښتو د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لار واچول دی چې بریالي نه شول بل اخره د دی خطرناک ترین پلان چې نیمه ټولنه دی په کور بندیوانه که او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بې بهره که په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول چې دا د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې په افغانستان په داخل کې دی زه پوهیم چې دی په حالت کې دی نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده د بیکارۍ مسله ده نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري څومره فقر په افغانستان کې روان دی څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې دلته د کور دننه دي یا که په بهر کې دي دې لاسونه سره یو کړي وای یو غږ شوي وای او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر په افغانستان کې خو دا تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدان د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي ائتلافونه جوړ دي ګوندونه جالبه ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري خو لري چې دی فعالیت وکړه ځکه اصول د دیموکراسي دي اما راجستر په حق خونه لري حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به هوس په عملي کېدو کې دی دیوان نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرېږي اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان مېرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي دا تصور د افغانستان به خصوص نه طبقه نه کا چې د دې یو عادي مثلا معلوم شي تک افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه بده کې شک نشته چې هلته به دې پیاوړي کورنۍ چې د دموکراتان ګولې ځان په همدا بولي بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله په ټوله دنیا کې په د افغانستان نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و موږ نه یو چې د نظام د تغییر مثلا هدف نه دی دلته اوس په و باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته دنه ځواب نه کاغذ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی که به هر تاریخ ته به جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه به پښتنه وکم تاسو واردل چې اغلی نظامی ویل چې د شوزو د ټولنې څخه حذفول یوازې شوزو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی زستاس پام وغه راپورته اړومه د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه وو په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ستا خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه انجونو ته د اگزیټ د ازموینه اجازه زاور نکړل بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې سیاو د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي اسانتیا ورامسته سي خو بیرته بیا په شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي
او ګوري لکه لانا چې دوی دا باندې زونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس دا سوه مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا باندې زونه ولګول دا ډیر یو واځي پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مې را باندې او کومکونه مرته کوي اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړو دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا نه او یا فیصد نه هم زیات سوی دی شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځي آلته بيخي ستنه دې ته معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر آلته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسیدي ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکې شهیدان کیږي ټول مخه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر ک نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی خو اتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي دا پیسې چیرته لاړ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړ نه خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي دا غي مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کی یورپین پارلمنت دوی ډیر زر به دوی باندې قانوني اقدامات وکړي دا هغه د نتیجې د وجه ده د جواب د پاره طالبان دا اقدام وکړي چې کم نرسونه چې دی افغانان کم شزینه ډاکټران چې دی هغه باندې بندیز لګي یعنی دا هغه اخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم اوخی نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا دا نقصان رسوي یو کور کې چې یو مور مریضي داغه هغه کور سیختان کداغه خاوند دی هغه مجبور ده چې کار روزګار ونی کی مجبور ده چې خپل هغه میرمن په بل ملک ته ویتی مسافر شي ماجر شي خوګ سی او ګر شي هم روحي د نګانا او هم اقتصادي د باندې ځان زخمی کی نو دا خو پوره زمونږ افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه ټول دی فالج کړای د فاج سوای ده دوی دا کار قصدن کوي دوی دا کار په ډیر پوها کوي صرف د دې لپاره چې نړیوال باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي پرسمه وو پیژندل شي چې هغه هم د افغان خزه د چمنه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي او دوی نه پریدي چې پرسمه دوی وو پیژندل شي او دوی د هغه د پاره ښه زبان دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګي تر څو خپل مقاصد ته ورسیږي
آغلی سایل مننه آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغه بندیزونو سره زه غواړم چې یواری تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینی خبرې واورم د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ او اوسیدونکو لالګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لعمل ارسیوی د چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي د ویل د چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی د ویل د چیر روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د شذینه طبي روغتیاي کارکونکو نشټون به څومره لوی ستونزه وي اغلې نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیاي کلینیکونو او روغتیاي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترنسوي او په زده کړو بل شذینه سټاف یا شذینه کارکونکو چې د طبي برخې خدمات ورسول شي هغه هم مهم دي
د دې تمنن د دې اساسي بنیادی سوال دی چې د هر انسان څخه د پیدا کی چې په نورو کې تعلق دی په دوه اړخو تعلق لري او سنای وزن چې تاسو څنګه حکم هدا که راشو له شاته ولات تل چې څنګه او ټول سیمو کې چې جنگ دیرو د دوه پرابلم سره به وخت دی هغه مخامخ او تلاش په د وخت نظامونو د تکاچ په طرف هم مکرل شي یو ټیم او محل ته دی هدا اقلا چې دښمن صدمه ورته ونیسي هدا قلم نه دوی ته دوی کا او خلکو ته کومک موږ به چې دا دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وپېنرو ښځې تربیه کې او دو لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې سکو. نو راغله لطف دو سوال جواب کړم. وګورې چې اوس که زه خو د افغانستان دننه نه یم چې زه پرې وپوهیم چې څومره هلته خبر ده، خو که هر څو سوله وي پکې، که هر څو قراري وي پکې، چې یو غریبه کورنۍ چې په هو کې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې هدا قل انده د څلورو زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده لاس را وړي چې دی یولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو. فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي، نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نه زړونه ټول دي یا ی اولادونه په خارج کې دي، څه خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دې ستاس صفوف یې غیم خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره قن کېږي. ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دي، دی به ټول د خپلې میرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څخه خو دی هم لاس ګریوان دي، دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولی دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی، بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دو چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونونو د تړلو نو په ذریعه ساته چې همدغه رقم د کورنۍ شیرازه د کورنۍ صلح و ثبات د دغو لارې نه نور هم صده معلومي. ام که بس هلته کوم مریض وي، تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسه ونه لري، څومره مواجه کېږي په کورنۍ کې څه حالت مخې ته رسېږي، څومره رواني حالتونه هلته څومره خراب وي. اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کېږي، هغه یو متل وایي داسې ووژنه چې وینه یې ونه سېڅي. نن هغه رقم وژل کېږي په رواني حالتونو اخته کېږي، ټولنه شاته شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لري. دا کوم هو سراشوي چې دا د صحیح ده، نو که شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چیوي چې تو درېږي خارجیان په رسمیت وپیژني، نو که خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخنه به صحیح. اما دا بدبخت دومره فکر نکاه چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرزه چې زنی نارینه ته وروسته نشم، دا په کور کې مړه کېږي، دا د بینه چي، دا د ما کور ته څومره صدمه ده. که یا دا دوازه خبر ده چې دوی ته ښځه ارزښت نه لري، یوه نه وي بله، خور و مورم ورته ارزښت نه لري، ښځه هم ورته ارزښت نه لري، میرمنې هدف نه ده، نو دیتا خو به ارزښت ده. اما خود تداب و حساب ده افغانستان ده دیر غد خطر ده، دیر غد خطر ده، دیر نخال لورست تربل زیادی، لورست تربل بزیادی میشی، بیانیم چه تو دو که ده افغانستان ده دخمنان و دیر غد لاس ده یه ده هر لحاظ موده خود ده افغانستان خلق بینو چه روانن، هیچو که پا به هر که دی که ده کردنه ندی روانی حالتونه یه جور ندی، نو پس دو بده چمر نور پروانی حالتونو به آخته کیم، چمر صدمه به افغانستان خلق نور وینی او چمر به افغانستان صدمه وینی او ده لیوان و داله بگردی حالتا و رست بله به حالتا ده غلی مسئله، ده چرور مسئله، ده قتل مسئله، ده واضح خبر ده چه کلا پی یو طولنه که نخوال منستراغ لیه او فقر لمن و غره ولا فقر تغار و غره و حال تا دیره تبایی ماید ترک لیشت. یعنی ازا ایت الفاظ دو تا نلارمه چه ازا ترقم الفاظ دو تا بیان کم چه سمر خطر دیه، سمر نخوال و سمخیش، خو ده چه خبره وی تشلاس ده ما دخمانه، نن بنو مجبور ازا دیوی مور تا سپر دیوی لور تا سپر دیوی خور تا سپر زداغه. یو مثال تیر کمه چې مو دې تشلاسی یو دو دغه یو غش ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه یې چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي، موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته تمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي رادیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یو زده کوونکی حسنا ازادي رادیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت وی بلې اوسیدونکي هم ویل دي چې شذې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولای سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي، دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی او د ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګړه رسولای سي. استاس څخه به زما بل پښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لاره و د غستون زی تر را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک ستا چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې دي چې باید ښځې پکښې کار وکړي، دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک د پاره یا د افغان ټولنې پرمختګ د پاره نه ده راغلی. هغه دې د پاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کی. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال روسه ویزي. اول باید مونږ تاسو په دې پوښو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه توګه کو، هغه ته باید مونږه نور هغه موقع ورنو کو چې مخسی. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د غوي هغه مسایلو په واره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په اړه یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زره یې سم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایند بد کار ده څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کی که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا ردا ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه په ډېر ټیټ ګوري، هغه سړي ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لرې چې دا ووښې، تاسو حق لرې چې دا ووژنې، تاسو حق لرې چې د دوی حقوق پایمال کړې. اصلا داسې یو ذهنسازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي په مکتب او مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپېژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لا دی چې روغ جوړ باد خورجانې.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشاله کړم علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلمه چې پاس له ډیر مودې مساجه واورې دې زستا سې نشانه وردون کې عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه خورجانې اړتیا خو ډیره ده. ورته موږ په بار بار ویلي خپل د حکومت سره غوښتنه کړې ده چې دغه د ټیپ په برخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته علي بشیر خور لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوي ورته لرم په ډیر درنښت. ځینې زمرد داسې خوند دي علي بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي، خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې دغه چې ورته وایي دا روغتونونه کم کم دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري خو د نیکمرغه دوې دانې مسلکي باجانې پکښې کړي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې د 15,000 کورنیو څخه ګرد دغه یو روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه کېږي. خو موږ د حکومت سملالی بشیر خور دغه یو غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کور باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي بار دغه نور کلینیکو ته خورجانې یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 2,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بیوزلو کورنۍ په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت څخه خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې اجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځه دي په درو وهل چې د دې دغه نه مراتې خورجانې هغه د ګرچې پر ټولو خوندې محدودیتونه نه لګوي کېږي، ځکه د افغانستان د خورجانې لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړه موږ د پدیدالې د خورجانې چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډېر دینه د برابر کړي بعد برابر خوندې دغه
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکم. اغلې نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې، ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي، دا کېداسې د دې لامل چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسه سو سرچپنه. ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته کومګم یو شی چې کوم وو انتقاد پذیره نه وسو پرمختګ نشو کړلای. هو سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دای په خپل کور کې مور لري، خور لري، نور لري، بل اخره دا هو څه دی چې په زور ده لس کورنۍ دې چې زوري نه راځي چې زره افغانۍ ډاکټر تفیس ورکا. نو تاسو دغه ټکی ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال بده انسانیت په نظر کې ونیسو. نیو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشد ضرورت هره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی. راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داس نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیان لري چې هغه په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. ا د تا د نورو د ښځو پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول ده د تاسو پروګرام نور بس دی وګورې. بار بار موږ تاسو کوم دغه مسله باندې غږېږي، خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غرونه او ترجیح دی نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي نکي هغه خپل هدف لري وي د تا وطن دی ته پی او کار دی پی نو والي مو په خپل صبر اخستې خپل پخې تم چې کړای دی او خپل پخا په صبر وی او خپل ځان په خپل په ګوندو کې مو خپل ځان په ګوندو هدف خپل دا چې طالب خپل ځان په ګوندو کړای دښمن کړای رښتیا افغان دی او کله دی نو د نورو مسائل مخې ته وړي د خپل افغانستان د دښمنانو نو پلانونه مخې ته وړي اځان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي کته یو ټولنه کې انتقاد نه وي په یو ټولنه کې تشویق نه وي یا حتی په د کور کې چې تور ماشوم دی چې یو خراب کاری کا چې ته هغه ته په سمه ونه وي چې زوی جانه لور جانه دا حرکت غلط دی او کاره یو خک حرکت وکړي چې دا حرکت دی کوي تاسو وګورئ څومره تغییر دی منفي انرژي د کور اوسي او مثبته ځای نیسي نن که د افغانستان کدي غږ چې کوي مجبورې دي ته وروره زه د تانه سوال کوم دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي څومره یتیمان لري څومره یتیمان لري څومره بېوزله خلک لري څومره بېکاره خلک لري هغه میرمن چې د سفر سره د کورنۍ ده هغه ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب ته تړلې وي هغه هغه څه دي چې باید ومنل شي تاسو باید سترګې پټې نه کړئ په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کړئ تحلیل ونه کړئ چې ولې انتقاد کوي انتقاد وردي باید انتقاد وشي افغانستان یک قانون نشاط
بله ډیر مننه اغلی نظامی اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید د دې خبرونې وختم نور پات رسیدل د خپل دواړو ملمنو اغلی وجمسایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
سترګه قران دی قران ای کوي مړ سترګه او قران دی قران ای کوي مړ سترګه پرانی دیورا نئی کبھی مڑستر گے استاله دله زم تا باندې بایلاله چې جبین مې استاله دله زم تا باندې بایلاله استاد دل تمې زړکیږي تم شوم نه صبرېږي دا ما شوم نه صبرېږي استاد مخلې دو پسه کرانا پتو روشبو کے زاندے یا پیغلے ستاد ویسترگے پرانی دیورانے کبھی مڑے سترگے